سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مسؤلانو د نیولو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد الدین شاه خیالي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د لګیدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. د برتانیا حکومت خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. په بیان کې راغلی چې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته. د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روژې د میاشتې په څیر د تروریستي حملو لوی خطر موجود دی. په دې بیان کې راغلی دی چې دا مهال په افغانستان کې د برتانیا قونسلګرۍ نشته او نشي کولای چې د برتانیا وګړو ته لازم خدمات برابر کړي. په برتانیا کې ډیرا اسلامیک ریلیف ټولنه وایي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې پر شپږ لکو ډیر زره خلکو د خوړو بستې ویشلې دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په یولس ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره یو تړون لاسلیک کړی. ډبلیو ایچ او پرون په یو مفصل بیان کې وویل چې د قطر د پرمختیایي صندوق پیسې به د ماشومانو د زیږون پر خدماتو او د روغتیایي وسایلو پر ویش ولګول شي. هچوی د دوی او د قطر د پرمختیایي صندوق هدف په افغانستان کې د نه اتیا روغتیایي مرکزونو لاره د ناروغیو او مړینو د کچې ټیټول دي. متحده ایالاتونو او برتانیا په پاکستان کې د قانون د حاکمیت غوښتنه کړې. سپینې مڼې بیگانه وخته په یو بیان کې ویل د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کېدو خبره ده. په بیان کې په پاکستان کې د قانون حاکمیت ته د درناوي غوښتنه شوې. عمران خان پرون د اسلام آباد عالی محکمې په انګړ کې د رینجر ځواکونو لخوا ونیول شو. بلخوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي چې غواړي په پاکستان کې د سوله ییزې ډیموکراسۍ شاهد وي او د قانون رعایت وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د عمران خان نیول کېدل د خپګان وړ خبره ده او د په وینا دا کار به ناوړه عواقب ولري. د خان د نیولو د خبر له خپرېدو وروسته د هغه ځینې پلویان د بیلابیلو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او ځینې یې له امنیتي ځواکونو سره لاس ګرېوان شول. په کراچۍ او لاهور ښارونو کې پولیسو د معترضانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول. موترزانو پراول پنده کې د پاوز مرکزی قرارګاه کلا بند کړه او په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل. عمران خان یو ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پاوز یو لوړ رتبه جنرال پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پاوز دا تور رد کړی او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا مهال د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د خبرو امکان نشته. انټونیو ګوتریش دا خبره له ایل پایس هسپانوي ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې او اوکراین رهبرانو د دوهمې نړیوالې جګړې د ختمولو په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د بریا ادعا وکړې. ګوتریش ویلي هیله مند دی چې په راتلونکي کې به دا امکان برابر شي چې روسیه او اوکراین د خبرو میز ته کښېني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مسکو په سره ډګر کې د بریا د ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د اوکراین د جګړې د ګټلو ادعا وکړه. له دې یوه ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه وکړه چې روسي ځواکونه به د جرمني د نازیانو په څیر مات کړي.
نیما نړۍ اکثر به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی لکه مې ورځ څخه چې په نا دولتي موسسو کې په سی برخه کې د خځو پر کار بندیز لګیدلې دی کلیواله میرمنې لکه مستند سره مخ دي
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته اوس په خځو باندې هغه حالت راغلی چې ورس تر بلې بتریسته بهتري نشته
سی کارکون کې چې کلیو باندو تتلې او لا افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څوی
بدبختانه کې این هم کې یو چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن به مو خاطر است که طفلشان نتازه میشه
نن ام دموځو چې روپ پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو بیا د افغانستان په لور پروت سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوند لدو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي در منوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نا دولتي ادارو کې خځینا کارکونکو لکار څخه منع کړي چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بلرو پروتوسي متتلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې د غانو میرمنو په وینا د کار دوی له بشمیر ستوندو سره مخ کړي دي یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې وس په صحیح ګرځند ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلای وای
خو شې دلته د صحیح ټیمونو راتلو نو وکهن د مو دی پر اړیر اسانتیا و ځکه چې په پغه ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کې و هلدا چې موږ سره کلینیکونه به خډیر لري دي موږ نو سکولای سي خصي خدمات ته لاسرسي ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نه سي موږ نور کلینیکو ته ولرسو خو خدمات موږ ته وړاندې کولو لکه یو امیدوار میرمن څنګه خوراک کې څه واخ واکسین وکي خپل مشکل به مو لغو خزر په خټو کې مطرح کولای شوی دا ته ګورم مشمان و ټول سلس پوری هیڅ نو واکسین سي مشمان راته واکسین کولو د روان لړ خو مختخي مشورې راکولې کوم مریضان سو ډاکټران ورسره او د مو مشمان سي په سوې تغذیه اخته او هغه ته بدلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو سیډیر مشمون لغه سره روخصو
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکو چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې ورسته کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي په ګرځنده سی ټیمونو کې به خځینه ډاکټرانو نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېر مرسته کوله دوی ته به لارښوونه کوله چې څه ډول خپل ځان او مشمون له ناروغي څخه وساتي خو اوس د هر څه باندې
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پروتو سیمو کې په ولسوالیو کې او په قریو کې هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د خار نه په لری واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د خاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سیروختي مرکزونه ولري ډیر زیات دي مخکې به وو د غروختي ټیمونو لرو پرتیسي متوله سوالي او تقریو ته بتل اغل ته به د خلکو و مشکلات چې کوم کده ماشومان د سوی تغذیه په اړه کې دوه امیدوار مېرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلود هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول امیدوار مېرمنو ته هغه ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه خو خپ دیو چې ار سړی کول شو لری پرتی سیمه ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمه تر غړي د روغتیا ټیمونو داوی سره به زنانه ډاکټر او نارینه به مونږ زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتل نارینه د نارینه ته، نو تر ډیره دمه مشکل حل. خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونو وضع شوی دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچتله، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي، نارینه کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي، دا غیر څومره وي چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله آر ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بد مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي موادو نور برخه کې، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي، د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا خزینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي، کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي خزینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر ښه وو، ډیر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دی خو د دولتي موسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د خزینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده، صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی، هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي، دوی ته به رواني ناروغۍ په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه خزینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکون کې شتون لري، چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، غوي ته واکسین ورکي یا بل څوک ورکي، خو ځینې سیمه کې کلینیکونه ډیر له کلو څخه لري دي، هغه خزینه نشي کولای چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپل پیسې مصرف کړي یا کراته راغځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چارتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډیری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري، شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي، دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله، وایي چې پاک سره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې، په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې خزینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
پکلی کې د سی عادت وو چې اکثره خزي بنارینه و نه بولې ډاکټرانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرې خو دې چلته یو نارینه ډاکټر تاوینی او خزینه ډاکټرانی دونه نسته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره دې اطرافو خلک بیا دې کلیو د بندو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوان او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکټر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکټران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي یا تمړي شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره خځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېري. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو او هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. موسسې نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تیرو شلو کلونو کې له هغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکاوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي، خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خو لوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې وله را دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم ور وښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو پیچې نو نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از اینکه ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمیدانن. به مو خاطر است که
مخ کلیدی چی و میرمن ماشوم نری تراوری ها غر تکو تایی چی باید پامی نپوهیگی لم دیواجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگرنو سهی ستونز سرمخیگی. مونگ بده میرمنو تا پو هوای ورکو خو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمونگ پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگاو سر لده. پده ورسته شلو کالونو کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هره برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپل ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجې ورنه خوارځواکي شي. زه له دوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر او هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځي مسله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته و، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي، اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې دي، به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې، لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار ښځو لپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. د غوث خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ دا افغاني ټولنه، دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لرې پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه اوسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحیح مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر اوسی، یعنی خزه اوسیږي. نو کم د سیده ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د خزه صحت ته به توجه نه کیږي، د پاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریک کی او دوی ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شي، نو دغه به یو غټ ناورین اوسیږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو خو میرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو له حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420 21 24 41 601. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.